راسته ولای سي شميره ده 0 0 څلور سو شل 22 یولس څلروشت 201
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د 12 بجې او 13 دقیقې دي شیبه وروسته د ازادي رادیو 19 باس 25 دقیقې پیلېږي په دې خبرونه کې به اسد الله لودین ستاسو کوربوي خو دا شیبه په مکرې د ورځې خبرونو ته په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا سه شنبه د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه وایي دا بحث به سبا د کابل په وخت مازدیګر 6:30 بجې پیل شي چې جریان به په ژوندۍ بڼه خپریږي. یونامه وایي د دې غونډې په یو برخه کې به د یونامه سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي چې سږ کال به هم د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب څوک خبرې ونه کړي. د نوموړي په وینا د تیر کال د موافقې له مخې د افغانستان تر څنګ میانمار هم تیر کال او سږ کال په دې اسمبلې کې له خبرو کولو بې برخې شوي. تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره جمهوري نظام ړنګ شو او په میانمار کې بیا کودتا وشوه. 55 سکان او هندوان پرون د هند حکومت لخوا نوی دیلی ته انتقال شول. په نوی دیلی کې د دوی د هر کلی لپاره لاسکونه چارواکي او افغانان ورغلي وو او ژمنه یې وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. هند ویلي دي چې تر یو کاله د افغان سکان او هندوانو مالی ملاتړ کوي او د استوګنې ځای به ورته برابر کړي. له دې سره په افغانستان کې اوس یوازې 43 تنه افغان سکان او هندوان پاتې شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټډ خیریه ټولنې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 120 محلي ښوونیز ټولګي جوړ کړي چې له دې ډلې 640 د یونیسف لخوا او 100 نور د اکټډ موسسې لخوا رغول شوي دي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې دا دوه بنسټونه د ښوونکو د معاشونو د ورکړې تر څنګ د دې ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزی بغلان، د هنی غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي دي. د پاکستان پوځ وایي تیر شپه یو څرخی الوتکه د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیگانه وخته د الوتنې په ماموریت بوخت و. د دې پیښې په باب د پاوز په اعلامیه کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو په بلوچستان ایالت کې بلوچ بلتون پال تر پر پوځیانو وخت نا وخت حمله کوي. د اوکراین اورستای خبر دی، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دې هیواد د جګړې په لومړۍ کرخه کې د درنو نښتو خبر ورکوي. هغه تیر شپه په خپل وینا کې ادعا وکړه چې د اوکراین ځواکونه په ختیځه سیمه دونیتسک، په شمال ختیځه سیمه خارکیف او په جنوبي سیمه میکولایف او زاپوریژیا کې لاسته راوړنې لري. له بلې خوا د برتانیا صدر اعظم لیز تروس د ولسمشر پوتین لخوا د اټومي وسلو د کارولو وروستی ګواښ کم اهمیت بللی دی. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلی واشنگتن مسکو ته څرګنده کړي چې کله اوکراین پر وړاندې اټومي وسله وکاروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
50%
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي دوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه لري. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي دا مهال داعش، تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. تیر کال بیا د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو په شپږویایمه غونډه کې د طالبانو د حکومت ملاتړ وکړ او له نړیوالو یې وغوښتل چې طالبانو سره تعامل او ګډ کار وکړي. د شهباز شریف څرګندونې په څه معنا؟ ولې د طالبانو په اړه د شریف او عمران خان په دریځونو کې توپیر موجود دی؟ په نړیوالو سټیجونو کې پر طالبانو دا ډول نیوکې له نړۍ سره د طالبانو پر اوسنیو نازکو اړیکو څه اغیز پرې باسي؟ د ازادي راډیو 19 بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکې بشیر زرمست او د باور غورځنګ مشر او د چارو کتونکې نجیب آزاد دواړو ملمنو ته خراغلاست وایم. خاغلی زرمست استودیو سره وصل شوی دی او هڅه کوي چې آزاد صاحب هم استودیو سره وصل شي. زرمست صاحب په سر کې به تاسو ته راشو، تاسو څه فکر کوئ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې چې په نړیواله کچه یو لوړ سټیج دی، په دې کې د پاکستان د صدر اعظم سرګندونی او په طالبانو یو کلک نیوکه په څه معنی کېدلی شي؟
لدین صاحب سلامونه تاسو ته، تاسو درنو محترم اوریدونکو ته. شهباز شریف د پاکستان لومړی وزیر داسې یو شخصیت دی لکه مخکې چې په امریکا کې ډونالډ ټرمپ د دې سرګندونې اکثره خپل په پاکستان کې ډېر جدي نه اخیستل کیږي، او معلوم ده خبره ده چې په نړیوال سټیج کې هم د دې کم ریپټیشن چې دی خلکو ته معلوم ده. نو د دې سرګندونې کته هم د پاکستان د حکومت د پالیسیو مخکارندوی ده، لیکن بیا هم شهباز شریف په خپل ټول بحثونو کې یا په ټول ویناګانو کې چې کله بند راشي نو بیا هر طرف ته ګامونه چې یو حادثه وي. نو د خبرې زه فکر کوم چې بغیر د یو الارت نه چې یو مسیج دی چې نړیوال ته ورک کوم بل خاصه غیر په ولري.
خا زرما صاحب څه فکر کوي د طالبانو په وړاندې د پاکستان د ریس کې توپیر لیدلی شو؟ ځکه عمران خان چې پروسګنې سرګندونې کړې وي په همدې غونډه کې په همدې ملګرو ملتونو کې حالت یې طالبانو سره د تعامل غوښتنه کړې و، نړۍ نه غوښتي وو چې طالبانو سره ګډ کار وکړي. اما یو کال وروسته چې په پاکستان کې سیاسي مشرتابه کې بدلون راغی، شهباز شریف هم د ریس بدل کړ د پاکستان. آیا طالبانو کې بدلون راغلی او کنه طالبانو کې بدلون نشته د پاکستان په پالیسیو او تګلارو کې بدلون دی؟
ګوري د عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر دی او دایچ دی د مسلم لیگ مشر دی. نو د دې دواړو په نظرونو کې خو فرقي د بیل پالیسی، د دوی بیل پالیسی د عمران خان چې کومه پالیسی و هغه ډیر نرم او ډیر انټرنیشنل لیول باندې برابر پالیسی و، هغه یو د یو شخصیت په چې صلح دوست شخصیت و. دغه کوم ګوند چې دی دوی بیا هغه رقم نه دي، دوی صرف خپل ګټو ته ګوري، خصوصا اکثره شخصي ګټو ته ګوري. نو دوی خپل کوم ګټه سی ګورو په پاکستان کې فلحال اقتصادي حالت دومره د مشکلات سره مخ دی چې دوی هر طرف ته لاس اچي، او ایم ایف هم د سره لانجی لري، د ورلد بانک سره د سی لري چې هغه مخ ته نه دي، او څو قرض ورکړم. دا اوس مهال چې موږ تاسو خبرې کوو پاکستان ته 19 میلیارډ ډالر پکار دي فوري تور باندې چې هغه خپل هغه اقتصاد پایا د چرخ پیو او چلی په همدغه وجه باندې د دوی د پیسو د بیا چې د ډالر په مقابل کې ورس پوره د غورځيږي، او په پاکستان کې قیمتي او دا د سیو حالت تر رسیدلې دي چې دوی مجبور دي چې هر طرف ته لاس واچي. نو اوس دغه کم ګوند چې دی د مسلم لیگ ګوند، دوی پالیسی دا ده چې اوس مقصد پیسې راجلب کی، او دغه کې دي چې د دوی یو پالیسی چې د افغانستان طرف ته د خلکو توجه را جلب کی ترڅو هغه طرف ته مرست راشي، او د دوی په تر منه هغه راشي د دوی سره کومه کوشش ترڅو د دې طرحګرو چې دوی ذکر کړل دي د دوی په اسلام نه چې دوی به مخ نه شي. نو د دوی هغه کم حالت چې دا ډېر یو بیړنه حالت دی، دوی هر طرف ته لاسونه چې بغیر د کوم پالیسی نه، تاسو خو به شهر شریف معلوم نه چې دومره په پالیسی باندې اتکا نه کوي لکه خپل ماغه وخت سره خبره کوي. داسې سټیجونه باندې داسې خبرې کړي دي چې هغه هیڅ دغه سره ارتباط نه لري چې په غوږ کې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو د مسلم لیگ یو خپل دغه دی
تګلاره. او زرمه سیب څه فکر کوي دغه ډول سرګندونې به په طالبانو باندې څه اغیز پرې باسي؟ ځکه په نړیوال سټیج کې طالبان ډېر هڅه کوي چې باور ترلاسه کړي، دغه نازکې اړیکې له نړۍ سره ورغوي، تعامل وکړي. اما یو ګاونډی چې تر ډیره د طالبانو د ملاتړ په سترګه هم ورته کتل کیږي، دا ډول سرګندونې کوي، فکر نه کوي چې دا به په نړیواله کچه د طالبانو دغه نازکې اړیکې یا لمخ کنه یو څه خرابې اړیکې لا هم پسې خراب کړي؟
د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د سیو دغشته یو معادله شته چې هر حکومت چې په افغانستان کې راځي دا یو ورځ نه یو ورځ د پاکستان سره مخالفت طرف ته ځي او دا ته د زیر نه یا ته د توقع نه لري خبره نه ده چې د پاکستان سره د طالبانو اړیکې خرابېږي کله نه دا سبا خرابېدونکې دي که سبا نه نو بل سبا خرابېدونکې دي ځکه چې د کوم پالیسیان چې د پاکستان د حکومت دي د افغانستان د پالیسیانو سره هغه همیشه په ټکر کې او هر حکومت چې راځي هغه څومره د پاکستان پلوه حکومت هم په اخر کې د وی همدغه طرف ته لار زی کوم طرف ته چې د تیر مجاهدینو مشرتابه لار او د افغانستان جمهوریت حکومتونه لار او طالبان هم په هغه طرف باندې روان دي ځکه چې هغه طرف نه چې کوم پالیسیان دي کوم سرګندوند دي کوم چینه چې را سرګندګي نو دغه سره د افغانستان خپل ملي ګټې چې دی هغه په تصادم کې دي
بل نو زرما سیب تاسو فکر کوئ هغه کوم تعبیر چې موجود دی چې ګواکه طالبان دی په افغانستان کې د پاکستان ګټې مخته وړي هغه تعبیر هم ناسم دی ځکه د شهباز شریف سرګندونو دا تعبیر ناسم ثابت ک
کنا سم نه یم سمیږي د معلومدار خبره ده چې د دلته دوه ملي ګټې دي چې د دواړو هوادونو ملي ګټې یو بل سره پټه کړې دي او دا ترڅو الفاصل شي نه نو دا به همیشه هم دغه طرف رواني مهمه نه ده چې طالبان حکومت ده که کومونستانو ده که مجاهدینو ده دا همیشه هم دغه طرف ته ځي چې دا چې څومره حکومتونه دي نه پاستم راځي چې ترڅو دا پالیسیانه په منځ کې پرتی ده تر کوم چې د پاکستان د حکومت پالیسی ده یا د افغانستان ملي ګټې دي دا به همیشه دغه څه پټه کړی
بله او موږ هڅه کوو چې ل خپل بل مل ما سره هم اړیکه ټینګ کول نجیب آزاد سره چې د باور غورځنګ مشر دی خو په تاسف سره چې ټلیفون اړیکه کار نه کوي موږ تر اوسه نه یو بریالي شوی چې اړیکه ورسره ونی سپار حال زرما سیباستا سره مخ ته وړو بحث هم جالب دی اوریدونکو ته هم موقع ورکو چې ترته دوی غواړي چې د بحث کې ګډون وکړي اړیکه دی ونی سي د تماس شمیره ورته اعلانوم 00 2 21 2 6 0 بلش میره ده 00 2 21 2 5 0 0 زموږ واتس اپ هم ستا کولای سي ک انټرنیټ لري زموږ واتس اپ ته هم مستقیم تماس ونی سي 00 2 21 2 6 0 0 زرمه سپ تاسو سره بحث غزو ممکن اوریدون کی هم تر هغه وخت پوري اړیکه ونی سي تاسو په باور ټي ټي پي چې پاکستان ته یو غټ سرخوګای دی نن سبا د دوه موجودیت په افغانستان کې څنګه بولې ځکه شهباز شریف د دوی یادونه هم کړی دی اما هم دا پرون د یک شنبه په ورځ ټي ټي پي ویل امه ورکړه ویل چې دوی د خپل فعالیت لپاره اړتیا نه لري چې بل هوا د کار واخلي یعنی د ټي ټي پي په روسي اعلامیه کې ویل شوی چې دوی په پاکستان کې دي اما د دوی د پاکستان صدر اعظم تور پوری کوي چې په افغانستان کې دي یا طالبان ملاتړ کوي
لکه ما چې مخکې څو ځله په دې برنامه کې یادونه وکړه د افغانستان جغرافي عادت سي جغرافي د تقریبا څلور لکه انټرنیشنل فوزونه وجود درلودل او بیا هم دلته شلو ترورستي ګروپونو فعالیت درلود نو د افغانستان حکومت د جغرافي د سند چې دا څو کنټرول کړی شي دلته به هر رقم خلک راځي لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د افغانستان حکومت پر کې الله سول لري ونه لري نو ممکن دا مشكله خبره ده چې دلته کنټرول بشپړه کنټرول راشي ترڅو دلته دغه سي ګروپ د فعالیتونه لري نو کې دې شي دلته دغه سي ټي ټي پي په نامه باندې هم دلته ګروپ نه وي لیکن د افغانستان د حکومت کیپاسټي ته چوغوري د امکان لري خبره ده چې دوی په غرونو کې پیرداران ودري او د نړیوالو بندیزونو د پیمي او مرسته دمو سره نه کیږي نه دی هليكوپټري نه دی د سټلایت طرف کوم مرسته ورسره وي او د دوی نه بیا دا توقع هم شي چې دلته د ټي ټي پی نه یې دته د داعش نه یې دته د مثلا د ازبکستان او د تاجکستان تر هغه ګروپ نه ني دا واضح خبره ده چې دغه په یورپ کې موږ وسیګو نو دلته په لکاو غیر قانوني مهاجرين د سيګي حکومت په دې باندې کنټرول نشي کولای چې تر دوی چې څو لټون شروع کړي او ته په دې کې افغانستان خو بیا د سیم نه ده هغه خو غریز علاقه د خلکو غرونو کې سيګي سمت چې وکړي دي البته غټ غټ خلک اوسې د لمدغه حکومت کې دي چې دوی په سر باندې مليونونه ډالر انعامونه وو لیکن چانه شو پیدا کوله نو دا یو ډېر مخلق خبره ده چې دلته سړی وي چې دلته سل په سلو کې کوم تروریستي ګروپ فعالیت نه لري یا څوک په دې باندې دا نیوکه وکړي چې سل په سلو کې چې نه دلته چې دا فلانه ګروپ ده دا بالکل د سره د حکومت لاس دی چې دا موږ ته ترګه کوي نو زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره دا یو خبر نه ده چې په دوی باندې ګوتنی ولکې چې د دوی سره دوی سره غلري لاس لري کته هم د جغرافي د نگانه یو ډېر مشکل کار دی.
او مننه کور ودان زرمت سب سلامت او سی باید ویم چې زموږ رابلل شوی میلمه نجیب آزاد سټډیو سره وصل نشو او موږ سملاسي د چاروبل کتونکې قری رحمان شهاب سره اړیکه ونیوله. مننه شهاب سب چې زموږ بلنه مو منله او بحث تر اغللی په لاند وخت کې. شهاب صاحب بحث په همدې کې و چې د افغانستان په اړه یا هم د طالبانو په اړه باندې د پاکستان په دریس کې څومره توپیر راغلی. تیر کال چې کله عمران خان څرګندونه کولې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته ویلې چې باید د طالبانو ملاتړ وشي، له طالبانو سره باید تعامل وشي، ګډ کار ورسره وشي، اما سږ کال بیا د طالبانو د پاکستان دریس بدل و. شهباز شریف صدر اعظم وویل چې طالبانو هلته نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکړی، د داعش یادونې وکړه، د القاعده یادونې وکړه، د ازبکستان د اسلامي تحریک یادونې وکړه او دغه راز د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان. ستاسو په نظر د پاکستان دریز بدل شوی او کنه طالبانو رښتیا هم دغه سې کسانو ته ځای ورکړی؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. باور دا دی چې په پاکستان کې د عمران خان بدلیدل او د شهباز شریف واک تر اتلل هم د دغه سلسله او د دغه لوی لوبې یو برخه و، او داسې ښکارېده چې پاکستان کې عمران خان د هغه څه پر وړاندې خنډ دی چې استخبارات یې غواړي. نو په دغه اساس دغه لوبه په همدغه شکل باندې ډیزاین شوې وه، او هغه وخت چې عمران خان د طالبانو ستاینه کوله دا له هغه څه سره په ظاهرا هم په ټکر کې و چې د پاکستان پوځ او استخبارات غوښتل. اوس شهباز شریف هغه څه بیانوي چې هغه د پاکستان اساسي پالیسي ده او د پاکستان استبلیشمنت یې غواړي. نو په دغه اساس دغه غریښتینی مسیر دی چې پاکستان یې اوس د افغانستان په اړه باندې فکر کوي او هغه نظر او مسیر یې دی. داسې ښکاري چې په منطقه کې او په ځانګړي ډول په افغانستان کې یو نوې لویا لوبه پلاره ده چې په هغه کې داسې ښکاري افغانستان یو ځل بیا نړۍ ته د ترهګرو د مرکز په توګه معرفي شي او د همدې لپاره لابیګري کیږي. تر څنګ یې پاکستان هغه مسؤلیت چې په تیرو شلو کلونو کې هم دوی ته د ترهګرو د ملاتړ له امله راجی و، واړي یو لاسپاکی پیدا کړي او دا مسؤلیت په افغانستان واچوي، ځکه اوس له یو لوري افغانستان یو قوي او مضبوط نظام نه لري چې د ځان دفاع وکړي او پر نړیوالو سټیجونو باندې خپل غږ ولري یا په ډیپلوماټیکو لارو د دغه څرګندونو ځواب ووایي. نو بنان پاکستان هم یو فرصت موندلی چې هم د ځان لپاره هغه د مسؤلیت د تیښتې لاره ومومي او هم هغه خپلې لابیګرۍ او خپلې لویې لوبې ته دوام ورکړي.
بله، او شهاب صاحب څه فکر کوئ کله چې داسې یوه لوبه روانه وي په ملګرو ملتونو کې هم افغانستان استازی نه لري، په همدې مجمع کې چې سکل و د افغانستان ویناوال نه درلود، اما پاکستان بیا دغه سې نیوکه وکړه، انتقادونه وکړل، په کور دننه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ډیر داسې محتاطانه جواب ورکړ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته. څه کول په کار دي ترڅو طالبان یا د طالبانو حکومت له دغه لوبې نه بریالی راووزي او په دې لوبه کې بیا ماته ونه خوري؟
اصلی خبره دا ده چې د شهباز شریف تر دغه څرګندونو وروسته په افغانستان کې باید په سیاسي لحاظ باندې د یووالي یو تغییر راغلی وای. هغه په دې معنا چې د طالبانو حکومت هغه سیاسیون چې په کابل کې میشتي یا نور افغانان مخور یا سیاسیون چې حداقل په دې موضوع تر یوه بریده سر خلاصیږي، له هغوی سره یې مشورې کړې وای او د یو ملي اجماع او دریس په توګه یې د افغانستان موقف بیان کړی وای. هغه اعلامیه او هغه دریس چې د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه مطرح شو، متاسفانه د یو بشپړ ځواب په توګه باندې موږ نشو منلای، ځکه په افغانستان یو ډیره لویه ادعا شوی. هغه ادعا دا ده چې افغانستان د ټولې نړۍ د ترهګرو مرکز بلل شوی، داعش د ټولې نړۍ لپاره ګواښته، القاعده ټولې نړۍ لپاره ګواښته، دا چې ټي ټي پي یا جیش المحمد او یا لشکر جنگوي یا نورې کوچنۍ ډلې دي هغه په منطقوي لحاظ اهداف لري، ولې دغه لویې ډلې چې یاد شوي هغه یو نړیواله او لویه ادعا ده. نو د دغه سې ادعا لپاره یو ملي ځواب پکار وو، او د دې لپاره باید ټول سیاسون او افغانان یو خپل شي وي، او طالبانو هم باید یو تغییر راوستلای وای په پالیسیو کې چې اوس مهال د افغانانو د افغان سیاسیونو او یا پاکستان پر وړاندې. نو دا باید پاینده که هم د یو فرصت په توګه وکاریږي او مخته باید یو د خطر زیګنال او زنګي هغه په دې معنی چې که موږ متوجه ونشو دقیق ګامونه وانخلو محاسبه شوی تګلارې ونلرو موږ د لویو چالسونو سره پاینده که هم مخ کېدلی شو.
سلامات استاد شهاب صاحب کور مو ودان زرمه صاحب، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی جواب محتاطانه و ډیر طالبان نور څه کولای شي؟ ځکه شهاب صاحب وایي چې پاکستان په دې هڅه کې ده چې افغانستان یو ځل بیا نړۍ ته داسې وروپیژني چې دلته د نړیوالو ترهګرو ځالې دي او نړۍ یو ځل بیا بدبینه کې د افغانستان په اړه.
ګورئ، افغانستان په داسې یو موقف کې قرار نه لري چې هغه مخامخ سخت برګون وښيي، ځکه دوی د سی پی وړې حکومت او اداره او نظام نه ده. نو محتاطانه خبرې دلته ډېرې ضروري دي، لیکن پس د پردې شاته باید چې ښې مشورې روانې د افغانستان د ټولو قدرونو سره مشورې وشي او دې ته پالیسي جوړه شي چې زموږ د ګاونډیانو سره باید څه رقم پالیسي د نړیوالو ته څنګه باید قناعت ورکړی شو او څنګه نړیوالو مرستې را جلب کړو چې په دې عرصه کې د موږ سره کومک وکړي تر څو زموږ افغانستان بیا یوځلي د ترهګرو په جاله باندې بدل نشي.
بله، زرمه صاحب، دا مهال په افغانستان کې یو شمېر سفارتونه شته، مثلا تازه امریکا هم خپل شارج دافیر ایران کړه د افغانستان لپاره، د ځینو نورو هیوادونو سفارتونه هم شته، یوناما هم هلته حضور لري. طالبان څومره کولای شي مثلا د دغو اندېښنو په اړه دغو بنسټونو ته مثلا ځواب ورکړي، یا حداقل د دغو بنسټونو قناعت ترلاسه کړي؟ سید ګاونډیان به مثلا تل داسې څرګندونې کوي، ځکه هیڅکله هم لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل د افغانستان په اړه باندې د پاکستان سیاست مثبت نه و، که دلته هر ډول حکومت راغی د پاکستان تګلاره ورسره په ټکر کې شوه. په کور دننه اوس تاسو وایئ چې حکومت هم دومره پیاوړی نه دی د طالبانو چې یو جدي غبرګون وښيي، هم نړیوال بنسټونه په افغانستان کې شته، فعال حضور لري، سیاسي ماموریتونه شته، طالبان دوی ته څنګه قناعت ورکړي؟ یا د دوی ډاډ څنګه ترلاسه کړي او دوی ته وایي چې نه، پاکستان په حق نه ده، دوی په حق دي یا افغانان په حق دي؟
یقینا د طالبانو حکومت ډېر څه کولای شي، هغه کوم شونه چې دوی په لاس کې دي هغه به چې دوی ټول استعمال کړي. کوم شاز د افغانستان چې په افغانستان کې په کابل کې موجود دي، هغه سره به چې دوی خپل کمیونیکیشن جاري ساتي او په غټه کچه باندې دغه سره خبرې وکړي شي، هغه ته اسناد او شواهد وښيي، او په غیر دغه نه په نړیوال سټیج باندې به چې دوی خپل فعالیت پیل کړي، د افغانانو سره چې په بهر کې اوسېږي هغه سره مرسته وکړي تر څو هغوی د دوی په ګټه باندې د افغانستان د حکومت په ګټه باندې دا بيګي وکړي تر څو د نړیوالو قناعت حاصل شي چې دلته کومې سرګندونې چې کېږي دا صحیح دي یا غلط دي یا حقیقت دغه رقم شی دی. نو دوی ډېر کارونه کولی شي د کادرونو سره په مشوره باندې که دوی چېرته وغواړي باید شي وکړي.
بله، او فکر کوئ چې طالبان به په زغرده د پاکستان په ضد دریز اعلان کړي، ځکه دوی یو څه احتیاط کوي په دې خپل څرګندونو کې د پاکستان په وړاندې، ځکه تعبیر دا دی چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته د فعالیت زمينه سازي کړې و او یا هلته ځایونه ورکړي و د دوی مشران هلته و اکثره.
که چېرته دوی داسې زغرد د منې غبرګون وکړي، زه فکر کوم چې دا به ډېره غټه سا وي، ځکه د دوی حکومت تر اوسه پورې لا په پښو ولاړ نه دی او دلته کېدای شي چې ډېرې داسې سیرې ونې تر څو افغان دوی سره د یو بل هیواد سره په ټکر کې تر څو هغه کوم خلک چې په خړو اوبو کې د ماینو د نیولو کوشش کوي هغه په خپل مایو ونیسي. نو ښه خو دا ده چې همدغه سي تیاتر باندې او په مشوره باندې کار وشي او په لابیګرۍ باندې او په کمیونیکیشن باندې. نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان چې کوم موقف کې قرار لري هغه د هیڅ کوم مملکت هیواد سخت ټکي استعمال کړي یا سخته پالیسي څرګنده پالیسي ولری.
بله، کور ودان ډیره مننه زرمت صاحب. شهاب صاحب، بیرته تاسو ته اگر زو د بحث حمله کې شیبي پاتې دی، بحث په ډول سره راټولو پاتې رسو، څه فکر کوئ په نړیوالو سټیجونو کې لا هم طالبان استازي نه لري د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې یا په مجمع کې د افغانستان استازي نه و حداقل، او د غراس په سیمه او نړۍ کې هم داسې حادثه روان دي چې له طالبانو سره تعامل کم رنګ شي، ګاونډیان هم دغه سي حادثه کوي او دغه سي لوبي پیل کړي، تاسو په باور باندې څو کې طالبان په کور د نن سملاسي څه کول په کار دي ترڅو هدا اقل سیمه ایست عمل خشي او وروسته بیا په دویم قدم کې نړیوال تعامل خشي او طالبان په نړیوال سټیج ادرس پیدا کړي او دریس پیدا کړي؟
په نړیوالو اړیکو کې یو بحث دا دی کله چې یو هیواد یا یو ادرس په یو موضوع چپ پاتې کیږي او یا ډیر پت دریځ ښیي، دا دغه هیواد په یو مسله باندې قناعت څرګندوي. ځکه نو زه له دې سره موافق نه یم چې د پاکستان پر وړاندې په دغسې مسله کې د دریځ محتاطانه او هغه پت یي. دا سمه ده لکه شهباز شریف چې په یوه مسله کې ډېرې تون نظر څرګند کړ، وی ویل چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز دی، بیا په مقابل کې مرسته هم ورته وغوښته. همدغسې یو دریځ د افغانستان له ادرسه هم په کار و، ځکه په دې مسله باندې محتاطانه مخته تګ او یو ډول چوپ پاتې کېدل دا بیا نړیوال بې اعتماده کوي او داسې فکر به په نړۍ کې رامنځته شي که چیرته دغه مسله حقیقت نه وي نو ولې یو دریځ او یو ښکاره موقف نشته. په کار دا ده چې په کور دننه باندې د یوې اجماع لپاره او د یوې رښتینې اجماع لپاره کار وشي او دا ډیره ضرور ده. له دې پرته د افغانستان په جغرافیه کې ځینې علایم او ځینې نښې داسې ښکاري چې نه یوازې پاکستان بلکې ځینې نورې لویې کړۍ په دې منطقه کې د ناامنۍ لپاره کار کوي او په افغانستان کې یو کاواکه سیستم یا یو کاواکه رژیم که هغه د طالبانو وي یا د بل چا رژیم وي هغه حاکم وي او په دې کې بیا د نورو لویو نړیوالو قدرتونو لپاره د هغه خړو اوبو کې د ماینیولو زمینه مساعده وي. نو په کار دا ده چې په کور دننه یوه ملي اجماع رامنځته شي په هغې کې د افغانستان د هر قشر د هر ټبر د هر قوم او هر طرف استازی موجود دي او هغوی په یو شکل باندې که په حکومت کې مستقیم هم دخیل نه وي، یعنی بحث دا نه دی چې حکومتي چوکۍ د خلکو ته وویشل شي، نه، د ملي مسایلو او د افغانستان د اساسي کرښو په اړه باندې باید د ټولو افغانانو نظر حد اقل په داسې شکل چې په نسبی شکل د افغانانو استازیتوب بشي دا واورېدل شي او د هغې په اساس باندې یوه عملي او روښانه پالیسي جوړه شي. ځکه موږ تر اوسه په دې تېر یوه کال کې یا یو کال او څو میاشتو کې چې طالبانو د حکومت وشوې د هیڅ مورد په برخه یو واضح او ښکاره پالیسي نه لرو. زموږ د بهرنۍ پالیسۍ په اړه ویل کېږي چې ښه موږ بې طرفه متوازن او اقتصاد محوره سیاست لرو، ولې په نړیوالو اړیکو کې دغه هر یو مفهوم جلا تعریف لري او د هر یو لپاره جلا میکانیزم، تګلاره، ستراتیژي او په مختلفو ابعادو کې په هغې باندې بحث پکاري چې دا تر اوسه د خلکو سره نه دي شریک شوي. همداسې په ملي په کور دننه په ملي کچه باندې ځینې مسایل شته چې په هغې باندې کار وشي او د اساسي قانون په ګډون نور قوانین.
بله شهاب صاحب، وبخښئ د بحث د پای شي بېدې، تاسو چې په افغانستان کې اوسئ او وضعیت هم له نږدې څارئ، فکر کوئ داسې پوتنشیل یا وړتیا شته چې بالاخره دغه لوبه د افغانستان د خلکو یا د طالبانو د حکومت په ګټه پای ته ورسیږي او بالاخره د ګاونډیو اندېښنې د پاکستان، د ازبکستان، تاجکستان کومې اندېښنې چې دي دغو اندېښنو ته یو ځواب ورکول شي؟
اول بحث خدا دی چې پاکستان که موږ بدلوو د یو ګاونډي په توګه دا نه شو بدلولی. بالاخره موږ له هغوی سره تفاهم ته اړتیا لرو، ولې دا تفاهم موږ باید له تیرو تجربو زده کړو. موږ د تزرو سیاست هم درلود، ستاسو به په یاد وي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په لومړیو کې په 2014 کال کې خورا نرم دریځ یې خپل که حامد کرزی شل ځله ورغی او دې ته ورته نور ډېرې هڅې وشوې چې پاکستان سره د یو ګاونډي په توګه مخ ته ولاړ شي. ولې د هغوی ګټې د افغانستان په یو باثباته نظام کې نه دي؟ نو د دې په اساس باندې موږ باید یو داسې ستراتیژي او تګلاره ولرو چې له پاکستان سره د ګډو ګټو په محور باندې یو مشترک ټکی پیدا کړو او له هغوی سره مخ ته ولاړ شو. دا مسلکي کار غواړي، دا سنجول شوی کار غواړي او دا د ټولو افغانانو له مفکورو یو جوړ شوی ګام غواړي. نو ځکه زه وایم چې یو واضح او سری پالیسۍ او تګلارې ته اړتیا
شي. ډیره ډیره مننه د سیاسي چارو شنون کوي بشیر زرماست، د سیاسي چارو لبل شنون کې قریب الرحمن شهاب، تاسو نه ډیره ډیره مننه. باید یادونه وکم چې موږ د باور غورځنګ مشر او د چارو کتون کې نجیب آزاد ته هم بلنه ورکړې و خو بحث سره یو ځای نشو. اوریدونکو زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.